ازادي راډیو دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مولا دې خبرو و چې د ازادي راډیو د یو تکړه خبريال ژغ به نور
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر تر څنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. محمد الله استایی د ازادي راډیو هلمند.
تر خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیله ولې دایسته په افغانستان کې د استرالی ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې وسلوالو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د امریکا په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه ولګول سول. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړی چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2018 میلادي کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلولو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ مودې په اړه دي. دا څېړنه په داسې حال کې کېږي چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنو ادعاوې کړې دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په ترخی الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو تن شپږ کلن ماشوم وژلی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. دیرانو پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبرلانو ته ویل
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډېر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سه شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لېږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبلې ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د والی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکه ویجاړه شوی او 115 اویا ماینونه شنډ کړی سوي دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاو خواسي مو کې د طالبانو یو توغندۍ پر یو کور لګیدل چې په نتیجه کې څلور شذي وجل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غنی کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولې چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نوامبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غنی کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غنی سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه، ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس د کنټرول او د امریکا د لړزان د اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږې کولې. هغه په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندریو کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان پر یو ځای نسی سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل موږ وینو چې د نوري نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پیښې زیاتې سوي دي. بلخوا د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملی کیږي د کورونا وایرس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره وروستی چانس وباله. د نومبر له لومړیو په امریکا کې د کورونا وایرس د ورځې شاوخوا 1,00,000 مثبتې پیښې ثبتېږي. په ټوله کې په امریکا کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 10 میلیونه او 3,00,000 او د مړو شمیر تر 2,00,000 او 1,40,000 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د رسنوي د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای پر وژل کېدو خوشینی شولې ده. الیاس دای چې له جګړې ځپلې هلمند راپورونه ورکول تر دې وروسته به ژغ د ازادي رادیو له چپو د خبريال په توګه نه خبريږي.
د لسمي او دریمي اوځي ډیر سمي اللهم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند والی وایند عمر زواک شبه مخکې ازادي رادیو ته ویل
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوي چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي رادیو خبریال محمد الیاستای پر موټر باندې چسپکی مین انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلی دی. له ده سره یو ورور هم ټپي سوی دی او هم چنان په سیمه کې دوه کس بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی دوی هم ټپیان سوي دي.
تر دې شېبې د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د رسنیو د ملاتړ ځینو سازمانونو د دې پیښې په اړه عکس العملونه ښوولي دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، له کابل نور تفصیل راکوي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای تقریبا 15 دقیقې وړاندې د هلمند په مرکز کې په مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د بل ورور چې دا هم د المان غټ خبريالو مشتبه محمدي په دې پیښه کې هغه ټپي شوی او په پیښه کې دوه نور ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو ادارو او د رسنیو د دفاع کمیټو دغه پیښه غندلې ده. د رسنیو د دفاع کمیټې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د ټولو امنیتي ادارو نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید د ژورنالیستانو د خوندیتوب په لاره کې مثمر ګامونه پورته کړي او دغه شان د دې پیښې د عاملینو د نیولو خبرې غوښتنه ترې کړې ده. د دې ترڅنګ دا پیښه د افغانستان د رسنیو لپاره د افغانستان د رسنیو د بنسټونو لپاره یو دردونکي او لوی ځای بللې ده. الیاس دای د ازادي راډیو په خبريالانو کې راتلو چې واقعا ډیر زیات لایق او تکړه او په هلمند کې د هلمند په نام نو ولایت کې د ازادي راډیو د لپاره خبري علي کوله او تدریده مده دي پیښه مسؤلیت ملکومي پوسټ لواله دلی په غاړه باندې نه دی منلې او ویل کې کیږي داسې چې دوی له کوره د هلمند پریس کلب ته پلار وو چې دغه پیښه رامنځته شوه او ملي استدعي په دې پیښه کې ووژل شو او ورور یې پکې ټپي شو. د کورنۍ غړو سره چې موږ خبرې وکړې د ورور پاړه باندې مشتبه محمدی پاړه باندې وضعیت ډیر سخت نه دی خو دوی هڅه کوي چې دغه ژوند هم وژغورل شي.
ډیر مننه د رسنیو د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي اړیو د خبریال الیاس دایي پر وجل کېدو خوښنی شولې ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشتا سکرا وخت
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په اورزګان کې د ورستیو جګړو له کبله په لسګونو کورنۍ دې ته مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د اورزګان چارواکي وایي چې د دغو کورنیو په سروې بوخت دي. شریف الله شرافت راپور لري.
ترین کوټ کې دلته تری ویخي میلان دي. د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکډه سوي 28 کسیزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري. لجګړې څخه د تښتېدلي دې کورنۍ سرپرستی د 25 کلن عبدالرشید اردغاړي ده. هغه وایي یوه میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړ. عبدالرشید وایي نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي، بلکې سړې هوایې هم کوچني ماشومان ناروغه کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولی.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره نه اتمان نه دلته ژوند کو گزاره کوله ستندل سم مؤمنان چې ویني ناستي په مشکې چاره نه دی ولې او دا خلک سره سیدا کډر کې وای د ماجر د جراو د ولسوالۍ سره غل یو یو شته یار غوان نه لري پازر د اعلان کې مته ورکې شمسته نه يم زکه ست نه یو جیدا سه هیڅ نه ست نه مزوري ست نه روزگار شه پوری کې مکلفه سی یو د غزګي ته وس راغله تا چی شره و دې مش پر دې در دنیا هیڅ نه دی رسته لیک زر کور دې کتو در کور دې خالی د غاړي په کالو کې راوتې دي ټول تر نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 8 کیلومتره کې پرته ده. چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بله ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهد ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیزه کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یو څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د تیرې ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې درې دانې ورونه په دغه وخت شي تاسو یو دنه په لاس په جنګو کې شي یو نه طالبانو د کور وېستي دا یې تمانه نه پاتې چې په باور وکړم دا لاس مې کړی دی په جنګو.
د اورزګان د کډوال او بیرته رسنیدونکو چارو رئیس سید علیزاده وایي د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو له امله تر دا مهاله تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي.
داوره بعدی کې جنگ زیات شو.
په ورسیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیات شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بې ځایه شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سم دستي غونډه ونیوله، د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره خبرې وکړې او سروي مو پیل کړ.
خوب کردیم و عاجل ما سروي خود به خیر ان شاء الله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اورزګان څخه گاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي، خوشحالي وخت و نسی چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخوهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ورورسېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
نیماله څنګه زرا چې دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پر خودو د وګړي نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی چې ځان یو دنیا ده، یو ټیکا ځان یو دنیا ده. نو خام خان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعری امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړی رانږدې کېده، ژغ یې نه و، که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالۍ شوی سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکېږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پولا پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو، او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د رشپېتم تلین په پار تمنا واحدی ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
په وخت د مرګ کې دا وسیعت کړو، بل بالو بچې نصیحت کړو، ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ به چې دا غم خوران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې دریش پېته کاله پوره شول. هغه په درې سلویخت کلنۍ په یوه ترافیکي حادثه کې له خپل زوی دوا جان سره یو ځای ومړ. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی، او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
توای تور زلفان ما یادوا، دسرو شوند د پاسه سرپه ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو تلا محمد اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو، حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شمع پوچڑا شولی باسی پتنگان لادل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دس رو شندو دپاس سر پیزوان ما یادوا چا وکی رات ویچ جانان ما یادوا دس رو شندو دپاس سر پیزوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا سر پیزوان ما
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وکشو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله را نه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو راپه دی خو د پښتنو جرګه یو ننوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه صلح نهسته چې جرګه وغه وطن کې هغه وطن کې به صلح وي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه وي د جرګې مشران معلوم وي هلته به امن وي. چې جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نشته. دا د ظالم سې اوبه واته ویلې داسې به وکړي سېوا لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه موږ سکځو د ولس سپینګیري عوام سې څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغې ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترو نظامن سره اوسیږي. نو اتمن د ترو نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګې ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې او زده کړو کې دې ته صلح ویل کیږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعلیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولی چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاوت خل.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا اخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترعک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو د یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
اول ته په اردو کې ورته دامه وي او بل ته موږ استاد سبق نه ورته به بم ورته وي ول چې دی आवाज درون ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې ده ته زیل وي د دې आवाज لګ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا هغه د میسونو جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونو جوړ دی
او سال د پاس پی د پاس چې پی لګیدلې دا ربړ غونډې دا څه دی
دا چې ده دا سرمن ده دا چې ده د ګټ سرمن ده او زه سرمنده او لکه هغه به هغه او چیږي جوړيږي
تراشی نو بیا دی دا پار مکمل خپل استادان دی مشتا بیا بنل کی دا جوڑی کی دی پر پورا مکمل وقت پی لگی
او دا دلتا پا افغانستان کیم جوڑی کنا بحر نرازی
بلی سیب دا خارج نم دیر زیاد رازی او دلتا شکر دیز مگ خپل افغانان دی چاقوی پا خپل هم جوڑی
معمولا که خرابی شی ترمیمی مدلتا کی دی شی
او بس چه خراب شي دا شي ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وو لږ به د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شي په ولګي نو کو به وش کې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه چې بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولی
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته تاسو आवाज وباسه د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دازیل دے خخ
دوڑو کله آواز
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دوڑو وغوي نو دوڑو آوازونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو بم دا دوڑ خپل لیول کې یو شانت وو دا دوڑو به د سه لیول کې غږی چې لکه بده مون لګي غوونه یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثر وخت سی زین وخت کې یو تیګ کیګ دی او رقم ته بل آواز کوي
هغه خو دا خلک خوښ کې کنه دا خو لکه سنگیت که دا خبری نیشته ده چه دا تیگه پی که دا خلق زمانگ افغانان دیده بس اگه یا مستی که خلق عوام خوشحاله شده که دا
دلکلو
زمانگ عوام وطنداران دیده طول خوشحاله شده که دا قصه پی که نیشته چه دا تیگه پی اوصولا و دا پی بلچه اوصولا و دا پلانکه بیستار
اگه لرگی بانیم کلکل وحی
او دا خو بس دا خلقو دا غدا پار لکن سبا موسیقی دیر تیزه شوی دا لکه کلاسی کل سوگ ناوری بل سد سه غزالی دیر کم خلق آوری نن سبا زیاتر هم دا غدا شد دراز و غب دی دراز و غب دی دراز و غب دی تر آقه پوری شد پروگرام ختم شی از بگو پخپل پا سر باندیم در دی
بودم
نراوزی لکن نن سبا موسیقی بلکل نیم نزیاتا لکه دا غدا شوی دا نو
استاد یو پختن کوم هم تبلا دا که چیز تا پا موسیقی که نوی نو چه توان بورسی؟
لکه تبلا چه پا موسیقی که نوی لکه دو موتر چه سلور پایی نوی
این بی پایو موتر یوز چالان
دی نو لکه موسیقی داشت تک داخل بووی بس شیر بموی طرز بموی ارمونه بمور سر و خدا نمگری وی تبلا دست یو شیر دا ردم لکه دا داگه سلور پایی دی چه گاڑی مکمل جوڑ که تیرون اپکی نوی نو بس آقا خوی بس
خا چه گاٹا دا موسیقی دا پار دا تبلی یعنی موسیقی روانه کهی که چنگا
بلکل آو 500% پکی دا تبلی پکی لاس دی پکی
خب تا مخی دا ٹیکی خبرو که داگه ٹیکت چه شیر دی
دا ټیکا لکه چې تاسو ماتوی ویل شي دا ټیکا د سه او شه لکه د ګاډي موټر پایی دی تبل دا سه او شه د زمينه ورته دغه کوي جوړي لکه سه
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبل ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکي دي ځان لزان بل بل یو ټیکي دي ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبل نه وینم بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولې
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
د مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته تلګو غو دغه کې چې دا سره
کړه
دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دلګ دره
او غوغو
مغلی شلا
دا مغلی ښا
یو بل دې چې هغه لکه کلاسیکل
کلاسیکل هغه څنګه دې کلاسیکل
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته د روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر بده روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي که دلته پوسټ تیمه ته تبلیغ خوده لشي چې دغه زربونه دي
روز چې دا تبلیغ وګوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزو يم ته وزر نور کا یو وا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګو زبي ورته در سره وایم کنه زه
دسته په حساب 1 2 3 4 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر و پورې وایي
صحیح صحیح صحیح
یو دو درې سلور
یو دو
مې زړه مشکل
دی ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغل کساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سر بالکل تبلا سه مو سه ما غشه ده که څنګه چې موږ وساری گا ما پا دانی سه سانی دا پما ګرز دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پغه کې هم دغه کیروټه کې شول د درش د ټولې ټیکې ته کاوي چې په آرام کې ستاسو
کې دي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسې کې دي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي چې خو هغه د پاره مغز طرز د غسل کې ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي چې دا د خپل لکه دغه د سو خوښ شو کې مشکل نشته د پټو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینم مسایق کی گامر سیز چار ٹیکے پک استعمال شی
نو دا خوغه د ټیکو موضوع شپه په افغانستان کې دسی تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دی او حساب پکې دی دا سشته
او وزه بل څه بل ټول شته دی خو استادان شته دی
پکې څوک دی دسی اکثر یې اوس پینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نوخه نامی سره دی او افغانستان پاکستان لګاین تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر ملک ډېر ملکونه یې کتلی دی استاد سنم ګل نومیږي ته چې سیف چمن ګل خو دې وبخیر جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل
او دا خود دا موسیقی استادان دی بلکل
لکه طول افغانانی پیجنی نو استاد سنم گل خو استاد سره دی اوس نورم شته دلته په کابل کې مشه خو استادان شته دی پوښه لکه دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وغږوم چې مقصد اوس زه یوازې یم نو داسې یو شی به وغږوم چې همداسې لکه
خوندور راشي
نو د ټیکا ته دا کیروا ټیکا ده
کیروا
صحیح کیروا کې لږ زر خیر دی او یوازې مو خیر ده که شي کم زیاتې کیږي ټول نه زه معذرت هم غواړم بخښنه غواړم ټول
Thank you.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الا د شاعرۍ مڅه ده؟
شاعري سره خو نو ماشومتوب مې مینه وه او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم، نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
عقلی فنا سیدی، ستاسو ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګه باندې یو ډیره ښایسته شناونه هم ښکل شوې ده. البته تاسو دا راته وویست چې د دغې ټولګې نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بلې.
نو ځکه مو ونه هم پې د توبا رسم کړی ده یا ښکلې ده.
او دا تاسو بلې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا نوم له ماشوم توب کې چې ما به کله ماشوم توب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و، یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چی ما دا شیرو لسن نکنم بختنو کسی توبات څه ته وایي؟ زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي، بیا هغه راته ویل چې دا ستا توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویل. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې، نو بیا به مې ډېر خوښېده. زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته ورکړ.
ډېر ښه. ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی. په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډیره په مینه او په ډیره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعر.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه. زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکلي دي او کله دوه درې میاشتو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی؟ یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشوم توب نه مش کم شیر نه لسی دی بسر کی بمی اولینای شیر سی ما کلا زله شیر سره آشنا سوی ما وغه شیر ما لسی هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې ماغه ما ول وسنو هغه د شیر سره نمره زل ز آشنا سم هغه نو هغه با ډیر می خوښ تور کله هغه وخت په معنا نه په هیدن خو بیا هم په ما سره کو بیا می زما مور شاعره و د مور شاعرم شیرونه به می مشال وسلو ډیر بیا سره باندې کو زما کور کې زما عمه شاعره و دغه شیرونه به می ډیر ډیر لوستلو او داهله به می وښی کاش کې زم دغه شیر ولي کلایسم.
بله تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه. حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې ده، نو تاسو فارسی شیرونه لری؟
نه ما خپل فارسی شیرونه نه لیکلی خو مګم ډیره مطالعه می فارسی ادبیات می ډیر مطالعه کړی دي او ډیر زیات می خوښیږي د حضرت حافظ شیرازی د مولانا د اقبال لاهوري بیدل فارسی ادبیات می ډیر لوستي دي ډیر می خوښیږي او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله او هغه کې به مو مشاعری تر سره کولې خپل خواندورونو سره. نو دا زمانه فرند خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوست مې ډیر مې خوښېدله. بیا د معاصر کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعری ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولم او هیڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعری ده، د استاد د سعود صاحب شاعری ده، درویش دورانی استاد شاعری ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعری مې خوښېږي او همیشه لولم او ډیر زیات خوند ترې
اخلم. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیک خپل لیکته مې واورو،
بیا د عکس له هغه
ډیر زیات خوښ کړ، ډیر زه حسن زکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما لیکلو جرات به مې نه شپه، همیشه به د شپې له خوا به مې ډیر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله خو لیکل به مې نه شي. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډیر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کتاب. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوي او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بلې هو چې دې ویلو.
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو یوه شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوست نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته همدا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یو ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو سې، در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم
چې د شعر دنیا ته راوستلې. ډیر ښه آغلی سیدی، تاسو سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کیک دا وراشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کیک دا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کیک دا وراشه سیلی بد مرگی هم رانا دا څراغ مړ نکا سیلی بد مرگی هم رانا دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کیک دا وراشه
بله په ژوندانه کې دې بریالی وی او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته الله تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپل خپرونې ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کیسه لا لندې لیکي د زرپانی په نننې پانا کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کیسه وړاندې کوي
زرپانا د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو سړک لور ته تک سوم د موټر غرهاره متر غوښ سو خو څه نه وو کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس دن چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم لیلی مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې مې ځان وښویوه له یوې بوټې سره کښېناستم موټر تیر سو وما ته ویلی و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لبای کې مې جاکټ را وایست جاکټ مې واغوست پر شګو مې پښې وغځولې پرېوتم د شمال له پښه ها او د څپو له څړپه پرته ژغ ژغ نه وو سترګې مې درنې سوې ژغ مې واورېد ناشنا و سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې سر ته مې پولیس ولاړو اسناد یې وغوښتل
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یوه مشهوره څېره ده هغه لسګونه کاله په خوای وسندره ویلې وه محبت اول اسانه په نظر راغې دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د غنو مینانو په ژبه راځي ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلي او خاغلی ناشناسته نظرانه کړي د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو ریشمین
خیال